سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ننګرهار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د مځکو د غاصبانو د نیولو لړۍ روانه ده او تر اوسه پورې 9 کسان نیول سوي دي. ویل سوي چې په غاصبانو کې ځینې زورواکي هم شامل دي. د ننګرهار د ولی لویان اتاولا خوژانی می د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې دغه کمپاین تر اوسه څنګه روان دی.
ننګرهار کې خپل د ولایتي ادارې لوري په غاصبینو د نیولو لړۍ روان ده. تر دا مهاله پورې 9 کسان نیول شوي دي. دغه کسانو کې داسې غاصبین هم شتون لري چې تر 100 زیات حکومتي ځمکې غصب کړې وه. اوس دغه ځمکه تقریبا ترلاسه شوې ده او حکومت ته بېرته سپارل شوې.
په دغو 9 کسانو کې څوک شامل دي؟ آیا دولتي چارواکي دي، قومي مشران دي که نور کسان؟
په دې کې بېلابېل ډلونه کسان شته دي. اکثره یې په ډېره لوړه کچه سرمایه دار دي. هم درز زروات هم پکې شتون لري. ځینې حکومتي مامورین هغه هم داسې معلومات شته دي چې دوی هم په ځینې وخت کې اثر ممکن دوی هم ونیول شي. خو تر اوسه پورې حکومتي مامورین د غاصبینو په لړۍ کې نه دي نیول شوي. ولې زموږ ژمنتیا هم دا ده که هر هغه څوک چې هغه حکومتي مامور واوسېږي، یا هر څومره زورواکی واوسېږي، یا سرمایدار واوسېږي، ولایتي ادارې به یې تر تاثیر لاندې رانه شي او دغه د نیول اقدام به وکړي.
هغه کسان چې تر 100 پورې مځکه غصب کولی سي خامخا د زور خاوندان دي، څومره ډاډ لري چې دغه کسان به په عادلانه ډول محاکمه کیږي؟ له دوی څخه به پوښتنې ګرځېږي کیږي؟
کومه لارښوونه چې د جمهور رئیس وه د ولایتي ادارې کومه دنده چې وه هغه مو ترسره کړې ده. کسان مو نیولي دي. څارنوالۍ ته مو په رسمي ډول معرفي کړي دي. اوس په څارنوالۍ کې د دوی چارې پر مخ روانې دي. وګورو چې دوی څومره کولای شي په شفاف ډول د دوی دوسیه مخکې یوسي. تر دې مهاله پورې موږ هېڅ ډول تحصیل لاندې نه یو او موږ ژمن یو چې انشاءالله چارې په شفاف ډول ترسره شي.
د کانال مځکې هم په دغو مځکو کې شامله مسله ده، ځکه چې اکثره وخت په راپورونو کې د کانال مځکو یادونه
کېږي. د کامې ولسوالۍ د بېسودو، همدارز، د روداتو، سرخرود او ځینې نورو سیمو بېلابېلې ځمکې دي.
دا په کومو کلونو کې غصب شوي دي دغه ځمکې؟
له پخوا څخه غصب شوي دي. تقریبا د تیرو 10 کلونو په موده کې دا غصب شوي دي. حتی داسې هم شوي په دغه موده کې چې ورباندې بلډینګونه جوړ شوي دي، ډېرې لوړې قیمت لرونکې ودانۍ ورباندې جوړ شوي دي. موږ به د قانون په چوکاټ کې د ټولو په وړاندې اقدام کوو. هغه کسان چې هر څومره سرمایه ګذاري کړي دي لپاره به د قانون په چوکاټ کې لاره جوړېږي او
بله. خو ګڼې صاحب، په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات هم په ځینو سیمو کې روان دي. وروستي معلومات څه دي؟ څومره لاسته راوړنه لري دغه عملیات؟
ځینې اندېښنې د داعش وسلوالې ډلې څخه زیاتې دي. د ولسونو وروستۍ همغږي چې د ولایت مقام په هلیدلو رامنځته شوې ده، د داعش د ځپلو لړۍ روانه ده. هره ورځ تاسې ګورئ په اوسط ډول تر 10 داعش وژل کېږي او دوی ډېر تر تاثیر لاندې راغلي دي. او زیات ډلې وژل شوي دي. هغه څومره ګواښونه چې دوی وو چې دوی ګوندي ډېر فعالیتونه کوي، د هغوی بشپړ مخنیوی شوی. اوس په ډېر کم شمېر داعش په ننګرهار کې شتون لري. دوی خپل فعالیت کوي خو هغوی هم زموږ په نښه دي او دوی به هم له منځه وړل کېږي.
دوی پاچین ولسوالۍ کې زیات حضور لري د نورو ولسوالۍ په نسبت، لکه څنګه چې راپورونه وایي. پاچین کې څه تدابیر نیول شوي دي په دې خاطر چې سرحدي ولسوالۍ ده او دغه ډله بیا هلته خپل فعالیت شروع نه کړي؟
هره ورځ پاچین کې کوم پټن ځایونه چې دي، په ځینو نورو سیمو کې، په سرحدي سیمو کې، هغو ته ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. زموږ ملي اردو، ملي امنیت، سرحدي پولیس او ځینو نور ارګانونه هلته ډېر ښه تدابیر لري او د دې پټن ځایونه په نښه کړي. موږ سره هوایي ځواکونه ښه همکاري کوي. ډاډ ورکوو چې انشاءالله دا هیڅ څومره
د ننګرهار والی ویان اتاولا خوژانی و چې ویل یې په دې ولایت کې د مځکو د غاصبانو د نیولو د کمپاین پر مهال 9 کسان نیول سوي او دا لړۍ به روانه وي. که په ننګرهار کې هڅه کېږي نیول سوي مځکې له غاصبانو خلاص سي، په پکتیا کې له معیارونو سره برابر پر پراخه مځکه د کرکټ سټډیوم جوړیږي چې لګښت به یې د کرکټ بورډ لخوا ورکول کېږي. داود تپان راپور راکوي.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د نړیوالو معیارونو سره سم د کرکټ د لوبغالي جوړېدو چارې په نږدې 15 ځمکه کې د شاوخوا 14 میلیون افغانۍ په لګښت پیل شوې. د کرکټ بورډ چارواکو په وینا په دغه ټاکل شوې ازینه به د دې لوبغالي لومړنۍ چارې بشپړوي او ورپسې به د نړیوالو ډونرانو په مالي مرسته د دې لوبغالي چارې پر مخ بوزي. د کرکټ بورډ عمومي مشر نسیم الله دانش پکتیا غ ولایت یاد کړ چې د کرکټ په برخه کې ډېر زیات پرمختګ کړی دی او په ملي لوبډلو کې اکثریت ځوانان لوبیږي او په همدې اساس یې له خپلې بودیجې څخه هڅه کړې چې په پکتیا کې په نړیوالو معیارونو برابر لوبغالی جوړ کړي.
پکتیا زموږ د ملي لوبډلې لپاره، زموږ د 19 کلنو ځوانانو لپاره، او زمونږ په داخلي لوبو کې ډیر زیات ځوانان مونږ ته را کړی دي، او زمونږ ملي لوبډله د پکتیاوالو لوبغاړو ډکه ده، او د پکتیاوال لوبغاړي په ټولو برخو کې دوی خپل ځانونه ښودلي دي. همدا وجه ده چې کرکټ بورډ د خپلې بودیجې څخه لومړی میدان دی چې جوړیږي، د خپلې بودیجې څخه جوړیږي، مونږ سره په دې کې هیڅ هم مرسته نه ده کړې.
دا دغه لوبغالی د پرانیستو په مراسمو کې د کرکټ بورډ اداري چارواکو سربیره د ملي لوبډلو لوبغاړو، د ولایتي ادارې مسؤلینو، ولایتي شورا مدني فعالانو او د کرکټ سلګونو مینوالو برخه اخیستې وه. د پرانیستو مراسمو پر مهال د پکتیا والي نصرت الله ارسلا رسنیو ته وویل چې دوی د کرکټ بورډ ادارې څخه منندوی دي چې له خپلې بودیجې څخه امکانات پیدا او پکتیا کې د کرکټ لوبغالی بنسټ کېښود. نوموړي زیاته کړه چې دوی به هم څه وکړي د نړیوالو ډونرانو څخه د دې لوبغالی جوړېدو کې د مرستې تقاضا وکړي، او هغوی وهڅوي چې د دې لوبغالي په جوړېدو کې ورسره لا مرسته وکړي.
یو خو دوی هم موږ ته اطمینان راکړی د دوی د اخلاص نه، بل موږ سره بشریکه باندې مرکز کوشش کوو چې ډونر ورته پیدا کړو. موږ خو ومېر چې څلور دېرش چیری وزای دی په تدریجي ډول باندې تر څو پورې دغه شپاړس میلیونه چې دوی خپلې بودیجې لګولي دي باندې به کار شروع کېږي، او دې سره په څنګ کې لکه څنګه چې ورور وویل چې یو میلیون ډالر مخکې په نظر کې ورته نیول شوي وو، نو په شریکه باندې به کوشش کوو. زه مطمئن یم انشاءالله چې د وخت تېرېدو سره به دا نور بودیجه هم موږ ورته پیدا کړو.
دغه لوبغالی چې د کرکټ بورډ په مالی لګښت په نږدې 15 دېرش جریبه ځمکه کې جوړیږي، ټولې چارې به تر 2018 میلادي کال پورې بشپړیږي. او د پرانیستې د مراسمو پر مهال د کرکټ بورډ اداري مرستیال حاجي عزیزالله پزلی وویل
د افغانستان د کرکټ بورډ د خواسته د د خپل بوجې سره د دې تعداد ان شاء الله کې خود تاسو په دې کې به بسته مکمل د سپورت کمپلیکس جوړیږي چې په کې اکیډمي، جیم، دا ټول وسایل به ان شاء الله موږ به کوشش کوو ان شاء الله ولادي چې در 2018 پورې دغه ګراوند په هغه معیارونو باندې جوړ کړو چې واقعا انټرنیشنل لوبي دلته وسی. نو په دې سره تیر ورځ د کندهار په ولایت کې دغه ګراوند د بل ګراوند قرارداد شوی، دغه نړۍ به هم دغه سجاري وي.
د نوموړي په خبرات سره پیل کړي چې د یواد په بیلابیلو برخو کې په نړیوالو معیارونو برابر لوبغالی جوړ کړي، او دا لوبغالی پرانیستو په ځای کې د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالرؤف خان زدرانم د پکتیا ولایتي ادارې او افغانستان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د واقعي اتلانو په نوم واټونه او څلور لارې ونوموي.
په افغانستان کې د هغو خلکو په نومو باندې چوکونه جوړیږي چا چې ډیر خلک قتل کړي دي، چا چې ډیر خلک وژلي دي، باید د دغو اتلانو په نوم باندې چوکونه ونومول شي. دا د افغانستان لپاره یو ویاړ دی.
د کرکټ د لوبغالی په داسې مال پرانیستل کیږي چې په پکتیا کې تر دمه د کرکټ کوم لوبغالی نشته، او اکثریت ځوانان په شګلنو او اروشو میدانونو کې لوبې کوي، او دا ولایتي لوبو د آمادګۍ او تمریناتو لپاره ګاونډیو ولایتونو او یا پښتونخوا ته ځي. د اوتپان ازادي رادیو پکتیا.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینه اورم.
ټاکل سوی روانه میلادي میاشت له اروپا څخه یو هیات د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د خبرو لپاره کابل ته ولاړ. سیده خبره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار ازادي رادیو ته نن وکړه. قاسم سلمل او نور تفصیل.
تیر میلادي کال اروپایي هیوادونه په غیر قانوني توګه د یو زیات شمیر کډوالو د ورتلو شاهده وه چې پکې یو زیاته برخه افغانان هم شامل وه. د همدې کډوالو د برخلیک د معلومولو لپاره ټاکل سوی روانه میلادي میاشت یو پلاوی له اروپا څخه افغانستان ته راځي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی به په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو په ارتباط د جوړېدونکو رسمي غونډې په اړه بحث وکړي.
د جنوري په وروستیو کې یو پلاوی له اروپا څخه کابل ته راځي. په کابل کې له افغان چارواکو سره د رسمي مذاکراتو د پایل په اړه خبرې کوي تر څو اروپا ته درتونکو افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته لارې هوار شي.
نوموړی وایي د همدې روان 2018 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې یو افغان پلاوی به هم اروپا ته ولاړ سي، سو هلته د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو وغږیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګر ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR د معلوماتو لمخې تیر میلادي کال اروپا ته د مدیترانې للارې د تللو کډوالو 40% چې 200,000 کسان کېږي افغانان جوړوي. د دې ترڅنګ د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 2.4 میلیون افغان کډوال چې قانوني اسناد لري په پاکستان او ایران کې ژوند کوي او یو زیات شمیر هم د خپل پرته له قانوني اسنادو شپې سبا کوي. په همدې حال کې د کډوالو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري له اروپایي هیوادونو غواړي چې د افغان کډوالو د دوسیو په څیړلو کې پوره غور وکړي. د افغانستان لپاره د دغه کمشنری ویاند نادر فرهاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
پیشنهادات ما مشخصا به کشورهای اروپایی همی بوده که بر
دیوی زموش پیشنهادات مشخصا اروپایی هوادونو تا داوچی لخلکو سر پر انفرادی شکل چلند بسی ترسنگ دا آقوی دا هویت معلومول لپرکار روسی چه آیا پا افغانستان که روانو حالاتو تا پکتو آقوی پا شرایطو برابر کسندی او کتسنگ لافغانستان څخه د خلکو د تیښتې اساسي لامل په دغه هیواد کې رواني جګړې بلل کېږي، خو اوس خلک په بې صبرۍ سره دې ته په تمه دي چې له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت د سولې هڅې مثبتې نتیجې ورکړي او دا کار لږ تر لږه په هیواد کې د جګړو شدت راکم کړي.
په خوست کې ځینو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په یوه غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو منصوبین له دې کبله وستایل چې په لږو او محدودو امکاناتو یې د خلکو سوله ییز ژوند او د دې هیواد پولې ساتلي دي. د غونډې ویناوالو افغان سرتیرو ته ډاډ ورکړ چې ولسونه د دوی تر څنګ ولاړ دي. نجیب الله الوخیر له خوست نه راپور وړاندې کوي.
د خوست یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد خان تړي افغان ځواکونه په دې وستایل چې په لږو او نشتو امکاناتو خپلې دندې په ښه ډول سرته رسوي.
د خوست ولسونه د هغې په نمایندګۍ په وسلوالو قوتونو باندې نه یوازې نن د تاریخ په اوږدو کې پې ویاړو، په خاص ډول په اوسني شرایطو کې چې ډېرو په نیمګړیو امکاناتو باندې تاسو د خپل ولس د خپل سرحدونو نه دفاع کړې ده او دفاع کوئ او قربانۍ هم ورکړې دي. دا ولس ستاسو دی، تاسو د دې ولس یئ.
مجاهدینو د شورا مشر مولوي سردار زدران بیا په خپلو خبرو کې د امنیتي ځواکونو روحیه وستایله او په هلمند کې د یو سرتیري د ژوندانه وروستۍ خبرې چې خپلو ملګرو ته یې کولې وړاندې کړې. ده وویل دې سرتیري خپلو ملګرو ته د ژوند وروستۍ پیغام دا ورکړ چې خپل سنګر پرې نږدي.
په دومره لږ امکاناتو سره هیڅ ملک د خپل خاورې او د خپل ملت نه داسې دفاع نه ده کړې. ما ته یو ملګری کیسه کوله چې په هلمند کې موږ محاصره شو، مرمۍ ټوله را تخلاص شوې. یو ملګری مو زخمي دی، د ژوند اخیری سلګۍ دی، ولی بیا هم ملګری ته دا نارې وایي چې د مرمۍ سره احتیاط وکئ او د خپل مورچې نه او د خپل ولس نه دفاع وکئ.
ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې او وویل
دښمن دې په دې پوه شي چې زموږ د ملي امنیتي ځواکونو په ملا تړلی کمربند دوی ته دا پیغام ورکوي هیڅکله به د دوی دا ارزو نه پوره کیږي چې دا نظام ټوټه ټوټه او دا ملک بیا په فرقو او بیا په ډلو ټپلو سره وویشي.
د امنیتي ادارو د چارواکو په استازیتوب خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم په خپلو خبرو کې د خلکو له اعتماد او باور مننه وکړه او تر څنګ یې له خلکو په لکه وغوښتل چې د خپلو امنیتي ځواکونو سره د تل په شان خپله همکاري روانه وساتي.
د خوست مېړنی ولس لکه سره کامې چې تاریخ په اوږدو کې د خپلې خاورې ساتنه کړې ده، د خپلو ملي امنیتي ځواکونو په څنګ کې ولاړ وو، بیا هم دوی زموږ په څنګ کې ودرېږي. موږ په تنهایۍ هیڅ شی نشو کولای تر څو زموږ په څنګ کې دغه مېړنی ولس نه وي.
یاد دې وي د خوست په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې داسې مهال د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډې او پروګرامونه ډېر شوي چې افغانستان په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو چې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو د شتون خبره هم کیږي د جګړو او بریدونو د ډېروالي شاهد وو.
ازادي راډیو ته لیکونه راولېږي. په خوست کې د پوسټ باکس شمیره ده 1.
د امریکا د ځنګړو ځواکونو له هغه افسر څخه چې د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن یې ویشتلی و د محرمو اسنادو د افشا کولو له کبله تحقیقات کیږي. پلټون کوي دغه افسر په پټه د اسامه د مړي یو تصویر ساتلی و او د القاعده د پخوانی مشر د وژلو په اړه په لیکل سوي کتاب کې چاپ کړی و. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له رضوان مراد نوري.
میتیو بیسونیت د امریکا د سمندري ځواک د هغو ځانګړو سرتیرو پخوانی افسر دی چې په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د منځوړلو په خاصو عملیاتو کې برخه درلوده. نوموړی وروسته له هغې د محرمو اسنادو د افشا کولو په قضیه کې تر تحقیقاتو لاندې راغی چې د خپل شخصي کمپیوټر د هارډ ډرایو یو کاپي پلټونکو ته وسپارله. میتیو بیسونیت تورن شوی دی چې د اسامه له ویشتلو وروسته د هغه یو تصویر اخیستی او په خپل کتاب کې چې د اسانه ورځ نه وه تر عنوان لاندې لیکل شوی چاپ کړی دی. د امریکا حکومت هیڅکله د القاعده شبکې د وشل شوي مشر اسامه بن لادن د جسد تصویر نه دی خپور کړی او وایي چې له وشل کېدو وروسته د اسامه مړی سمندر ته اچولی دی. خو د بیسونټ مدافع وکیل رابرټ لوسکین فرانس پریس اجانس ته ویلي د ده له مؤکل څخه مخکې پلټنه شوې وه او په تېره اګست میاشت کې قضیه وتړل شوه. رابرټ لوسکین ویلي د په 2014 کال کې د امریکا له حکومت سره یو معامله لاسلیک کړه چې له مخې به یې د ده په خبره د بیسونټ د کتاب له میلیونونو ډالرو عاید څخه یو څه حکومت ته ورکوي. خو د بیسونټ مدافع وکیل په خپلو څرګندونو کې د اسامه بن لادن د جسد د تصویر او یا په دې اړه چې آیا اوس هم د ده له مؤکل څخه تحقیقات روان دي څه نه دي ویلي. د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن د 2014 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د دې هیواد د پوځ یوې اکاډمۍ ته نږدې د ځانګړو امریکایي ځواکونو په خاصو عملیاتو کې وژل شو. ازادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د چین ولسمشر شی جینګ پینګ منځنی ختیځ ته د دوه ورځني سفر په لړ کې نن سعودي عربستان ته ورسید. د سعودي دولتي ټلویزیون وایي چې ملک سلمان له ولسمشر شی سره خبرې کوي او د هغه هیواد دفاع وزیر محمد بن سلمان د چین د پلاوي هرکلی کوي. شی جینګ پینګ په پام کې لري د دې سفر په ترڅ کې مصر او ایران ته هم ولاړ سي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
چین او سعودي عربستان د سوداګرۍ، د سټلایت لارښودونکو ټکنالوژۍ، انرژي او تیلو په برخه کې د همکارۍ څیړنو، پانګونې او پراختیا 14 سندونه لاسلیک کړه. دغه سندونه عربستان ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ د سفر پر مهال لاسلیک شوي دي. دغه راز سعودي عربستان د چین د چاپیریال ساتنې په برخه کې د دوو پروژو لپاره د پور ورکولو موافقه کړې، خو د دغو پورونو د مقدار په اړه څه نه دي ویل شوي. ویل کېږي د سعودي عربستان پاچا سلمان د عربستان تر ټولو معتبره مدال چې د دغه هیواد د بنسټ ایښودونکي ملک عبدالعزیز نوم ورکړل سوی د چین ولسمشر ته ورکړ. ولسمشر شی په پام کې لري چې په دې دوه ورځني سفر کې د خلیج د همکاري سازمان او هم د اسلامي همکاري د سازمان له مشرانو سره وګوري. د سعودي عربستان او چین ترمنځ اقتصادي اړیکې د دغو هیوادونو د دوه اړخیزو اړیکو محور جوړوي. سعودي د چین د اومو تیلو تر ټولو لوی تمویلوونکی هیواد دی. چین د سعودي دوهم لوی سوداګریز شریک دی چې په 2014 کال کې د دوی ترمنځ سوداګرۍ کچه 90 میلیون ډالر ته ورسېده. ولسمشر شی وړاندې په 2008 کال کې چې هغه مال مرستیال ولسمشر و سعودي ته سفر کړی و او د سعودي پاچا په 2014 کال کې پیکینګ ته تللی و. سعودي ته تر سفر یو ورځ دمخه د چین ولسمشر په الریاض ورځپاڼه کې یوه مقاله خپره کړه او په هغه کې عربستان یو ورور هیواد وباله او دا یې هم ویلي و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا په لټه کې دی. د چین ولسمشر دغه راز ویلي چې دغه وخت په سیچوان ایالت کې د 2008 کال تر زلزلې وروسته سعودي عربستان څخه باندې 60 میلیون ډالر مرسته کړې و چې دا د چین د حکومت لپاره تر ټولو لوی مرسته بلل شوې ده. د سعودي تر لیدنې وروسته به ولسمشر شی مصر ته هم لاړ سي او له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره به وګوري. دوی به په قاهره کې د منځني ختیځ په برخه کې د چین د پالیسیو په اړه وینا وکړي. تر هغه وروسته د چین ولسمشر ایران ته تلونکی دی او له ولسمشر حسن روحاني سره به وګوري. ایران ته دا سفر داسې مال کېږي چې تهران پر هغه هیواد د لویدیځو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته د بهرنیو پانګونو د جذب په لټه کې دی.
د ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلای سي. په دې خبري ساعت کې مو مهم راپورونه دا و چې د خبر پښتونخوا په 50 صدې کې پر پاچا خان پانتون د وسلوالو برید پای ته رسیدلې. په دغه برید کې شاوخوا شل کسان وژل سوي دي. د افغانستان ولسمشر پر اقتصادي او امنیتي مسایلو د خبرو د لپاره سویس ته تللې. په ننګرهار کې د مځکو د غاصبانو د نیولو لړۍ روانه ده. تر اوسه پورې 9 کسان په دې لړ کې نیول سوي دي. په پکتیا کې د کرکټ معیاري سټډیوم جوړیږي او پر د نورو د دې ترڅنګ مو پر نورو مسایلو هم په دې خبري ساعت کې راپورونه او مطالب درلودل.